اوکراین او روسیه لانجه لا هم جدی کیږي، پر افغانستان به یې اغېز سوي. میلمانه هم ورته رابلل شوي. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی، خو تر هغه وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسیون وایي تیرو 15 میاشتو کې 4500 کسان له خپلو لیکو ایستلي دي، او په همدې کار سره د دغه کمیسیون چارې هم پای ته ورسېدي. سیګار ویلي افغانستان د خپلو پیسو د چاپ لپاره تخنیکي وړتیاوې نه لري. هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي د دغه ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې 2 کسان وژل شوي او یو بل ټپي دی. ټپي د هلمند ایمرجنسي روختون ته وړل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په محتاطانه ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په راروانو ورځو کې پر کتنه موافقه وکړه، او په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په روسیا کې ډیره امریکایي وګړو ته خبرداری ورکړی چې له دغه هیواد احتمالي وتلو ته چمتووالی ولري.
بینځويش دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه، ورځ په خیر. د اوکراین په سرحد کې د شاوخوا 1.5 لک روسي پوځیانو له ځای پر ځای کې دورسته په دې سیمه کې وضعیت ترنګلې شوی، او اوس له ټولو نخو نخانو ښکاري چې د یوې جګړې احتمال نږدې دی. په وروستي پرمختګ کې په یو لیک کې متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې کره معلومات ورسره دي چې روسیا پر اوکراین د برید په صورت کې پلان لري چې د اوکراین یو شمیر ځانګړي وګړي په نخ کړي او وی وژني او یا یې کمپونو ته واستوي. د دې لیک محتویات څو خبري اژانسونو لیدلی دي. له دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي له نړیوالو وغوښتل چې که غواړي د دله هیواد سره مرسته وکړي نو وسلې دې ورکړي، او مخکې تر هغه د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل دی اوس تقریبا د قطعي نتیجې ته رسېدلی دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د نیولو پلان لري. نورو لویدیځو هیوادونو او همداراز د ناټو عمومي منشي هم د امریکا د ولسمشر دا اټکل تایید کړی دی، خو په عین حال کې د دې لانجې د حل لپاره ډیپلوماتیکې هلې ځلې هم هیڅکله نه دي بندې شوي. د دې لانجې نړیوال اړخونه پرېږدو او پر دې تمرکز کوو چې د افغانستان او د دې سیمې لپاره به پر اوکراین د روسیې د برید احتمالي عواقب څه وي. د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د کورني سیاست معادلې به پر کوم لور وخوځيږي، او بالاخره له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پر راتلونکي به یې اغېز څه وي. د نن په 15 دقیقې اونیز بحث کې همدا موضوع څېړو. د بحث میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای، او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحق حماد. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی له استاد ساپی نه پوښتم چې ساپای صاحب، ستاسو په نظر د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه، یا په حقیقت کې پر اوکراین د روسیې برید چې لویدیځ هیوادونه یې د اوکراین اشغال بولي، دا څومره ستاسو په نظر ممکن یا نږدې دی؟
ډېره مننه ستاسو د پوښتنو د محترم میلمه ته، او ګرانو اوریدونکو ته د زړه د کومې احترامات وړاندې کوم. د اوکراین او روسیې د اړیکو ترمنځ باید داسې وویل شي چې هغه سرحد کې دي چې روسیا غواړي اوس کنټرول پرې باندې وارد کړي، چې اوکراین د روسیې د کامنویلت د مشترک منافع له هیوادونو چې د پخواني مستقل شوي جمهوریتونه یې دي، داسې یو هیواد نه وي چې ناټو کې عضویت حاصل کړي یا د دوی نه د ماسکو نه مخ واړي. همدل لحاظ باندې د لومړي فشار په وسیع باندې 1500 عسكر په سرحد ټوله ځای په ځای کړی، او ظاهراً وایي چې موږ منورې کوو مګر حمله ته تیار نه یو. مګر په جانب مقابل کې ټوله نړۍ، غربي اروپا او متحده ایالات هم د سیاسي په شمول هغوی بې خبره نه دي، حتما منابع لري، دننه سفارتونه سره یوادو و تعلق خپل نمائندگان یې وغوښتل هغوی متأکد دي چې دا حمله به کیږي. خو بیا هم فکر کوم که خبرې د دوی چې لکه جریان لري تقسیم د منافع د ساحاتو د نفوذ باندې دا قوا د غرب سره غږیږي لکه پخوا چې جهان په دوه قطبو تقسیم شوی و قوت بنافع زخت ډېرې د هر هېواد هر منطقه کې موجود دي.
بله.
نو که هغه ته توافق ته ورسېدل بیا په جګړه زما په خاطر منتفي وي.
مننه استاده. او همت صاحب، په افغانستان کې عمومي وضعیت هغه فضا محیط کې مود یا فکر یا تصورات څه دي د اوکراین د جګړې په باب، مخصوصا د طالبانو په حکومت کې چارواکي، او په مجموع کې د وضعیت د اوکراین د وضعیت د خرابېدو لپاره یو څه چمتووالی شته، یو څه فکر تصور شته؟
تاسو ته ستاسو قدرمن میلمانه او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم سره له دې چې د جګړې ګراف لوړ دی، لویدیځه نړۍ په دې موضوع باندې فشاري کوي چې روسیا د جګړې لپاره وروستیو چمتووالو بوخته ده. خو زه فکر نه کوم که دا جګړه پیل شي، ځکه دواړو لورو ته خطرناک زیانونه اوړي، او دا جګړه به د دوو قطبونو ترمنځ لویه جګړه وي چې ټوله سیمه او حتی ټوله نړۍ به ورسره متضرره کیږي. د بل طرفه ډیری هیوادونه بالخصوص اروپایي هیوادونه منځګړیتوب کوي. زما ډیر باور دا دی چې دا جګړه تر ډیره حده تر تبلیغاتي جګړې پورې تړاو لري، او یا یوازې د مانورو تر حده پورې. په افغانستان کې د اسلامي امارت په مسؤلین او اعضا تل دوی د ګاونډیو هیوادونو ته سیمه ییزو حتی نړیوالو هیوادونو ته مشوره دا ورکړې ده چې افغانستان د 30 کلنې جګړې یو ترخه تجربه لري. جګړه هیڅکله د چا په ګټه نه ده، جګړه تل زیانونه لري. حتی کوم جهاد چې په جګړې باندې په فشاري کوي، هغه تر جګړې نه جګړې حالت کې ډیر څه ترلاسه کوي شي. لبل طرف دا چې دلته چمتووالی شته او که نشته، عمومي باور په اوکراین کې هم دا دی چې جګړه نه پیښیږي. هغه سیمه چې د اوکراین هغه برخه چې د روسیې او د نورې نړۍ جنجال لپي، په هغه برخه کې هم ژوند ډېر عادي روان دی. څوک تصور د جګړې نه کوي، سره له دې چې په میډیا کې جګړه روانه ګڼل شوې ده، لیکن هلته خلک عادي ژوند کوي. موږ تاسو راپورونه اورېدلي دي، لیکن دلته سره له دې هر څه د اسلامي امارت مسؤلینو له پیل څخه نړۍ ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان سرحدونه او قلمرو دا به خوندي وي، نه به چاته اجازه ورکول کیږي چې له دې دا چاته زیان ورسوي، او نه به د دې اجازه ورکول کیږي چې له هغې خوا دلته زیان ورسوي. خصوص شمالي سرحدونه اوس زموږ ډېر خوندي دي. هلته یو خاص کتاب درې زره کسیزه کتاب تشکیل شوی ده چې په نظامي ډګر کې به امید ده چې افغانستان هیڅ متضرر نه شي. په اقتصادي ډګر کې چونکې د افغانستان
اقتصادي اړخونو ته راځو، همت صاحب، زه غواړم له استاد ساپی نه وپوښتم چې البته چې د افغانستان باندې به د اوکراین د جګړې اثرات مستقیما د جګړې اغیز نه وي، مګر شاوخوا هغه ډیپلوماتیک اثرات او په سیاسي برخه کې اثرات او اقتصادي اثرات چې مخکې احمد صاحب هم یادونه وکړه، دا به وي څه ډول اغیز پر افغانستان پرې وتای شي کچیرې په اوکراین کې جګړه ونخلي؟
مننه. د کې شک نشته چې د هر هیواد په ګاونډ کې که جګړه په دې سویا اون کړي، لکه حماس صاحبم چې ورته اشاره وکړه چې هغه نړۍ ټوله دربار ونیسي، یعنې تقریبا نړیواله جګړه وي، نو افغانستان په داسې حالت د جغرافیایي کې موقعیت لري چې له هر راز نه دا جوان عادی جوان دی مختل کېدای شي، هم اقتصادي لحاظ نه، هم فرهنګي لحاظ نه، هم امنیتي لحاظ نه، هم سیاسي لحاظ نه. دا علت دا ده چې دواړه خواوې د قدرتو چې خپلو کې جنګېږي، او افغانستان ورته نږدې دی، غواړي د افغانستان په موقف پوه شي. که افغانستان فرض کوم دا ټول اعتباط لري بیا د اسلامي امارات په پالیسیو پورې چې څنګه چې دغه په کورنۍ پالیسی کې تر اوسه تشریحات ورکړي دي مشرانو یا وزیر کړي دي په واضح توګه د امنیتي او خصوصا د وزیر صاحب د دفاع د امارات له خوا نه چې زمون خاوره او افغانستان به د پردي جنگ لپاره یا د هغو کړیو لپاره نه پکارول کیږي چې هغه زمون په بل هیواد ګاونډي هیواد حمله وکړي. که وکول شي چې همدغه پرنسپ حفظ کړي او دلته مداخله ونه شي چې دا زموږ به طرفي تقریبا په دې جګړه کې المان د یونسی نو بیا یو څه افغانستان آرام پات کېدای شي. مګر
سپای صاحب دا جګړه مخکې هم ما یادونه وکړه چې اوکراین لا د مخه د جګړې ډګر دی او کېدای شي چې د دې جګړې اثرات مستقیما یعنی د افغانستان په شمالي او جنوبي سرحدونو باندې اغیز ونه لري، نه له روسیې سره ځکه چې دا زرګونه کیلومتره لري پرته سیمه ده. دغه نورې برخې چې تاسو یادونه وکړه چې مثلا فرهنګي برخه او امنیتي برخه او په د نورو اړخونو باندې کله ګرانا واچوي چې هغه زیانونه چې افغانستان یې له دې جګړې لیدلی شي په اقتصادي برخه کې، په امنیتي برخه کې او په مجموع کې غیر مستقیم زیانونه به کوم وي د افغانستان لپاره د دې جګړې؟
بله، مستقیم امنیتي زیانونه خو ګرچې مونږ اورو چې هیڅ نوې خارجي منظمه قوه بدلته یا ګروپ وجود ونه لري چې زمونږ امنیت مختل کی، مګر تر اوسه پورې هم غربي نړۍ هم زمونږ شمالي ګاونډیان په دې فکر دي چې تر نور تروریستي اعمال ترسره کېدای چې دولت د امارات د افغانستان به هم ورسره په مشکلات کې اخته وي. که دغه نقطې نظر نه ورته وګورو، هغه جګړه غونډې شلي نو بیا زمونږ امنیت خرابېدو ته زمینه ډېره مساعد دي، ولې چې افغانستان ته بیا همداسې جګړه کې هیوادونه زمونږ شمال ته مرسته نه شي رسولی چې د تروریزم په ضد مبارزه وکړي، هغه ګاونډي هیوادونه په مجبو کې. په همدې لحاظ باندې که وخت چې جګړه ونښلي بیا نو اقتصادي پیشرفت صورت نیسي، نه مرسته د خارجي او خارجي مرسته ته افغانستان اشد ضرورت لري چې د هر نگاه نه بل حتی خوړو د نگاه او د پیسو د نگاه نه لاس د تیږې لاندې د غربي هیوادو د دې نه باید مبره شي.
مننه. او همت صاحب، تاسو څه ډول اټکل کوئ چې د دې غیر مستقیمې اغیزې به د دې جګړې پر افغانستان څه وي؟
زه فکر کوم غیر مستقیم اغیز به یوازې په اقتصادي ډګر وي. امنیتي ډګر دلته خوندي دی، یو علت یې دا ده چې زموږ او د دوی ترمنځ لکه تاسو اشاره ورته وکړه زرګونه کیلومتره فاصله ده. دویم علت یې دا ده چې زموږ او د دوی ترمنځ عقیدوي تړاو نشته. یعنی دا جګړه داسې وایم چې عقیدوي جګړه نه ده چې دلته بیا څوک پناه راوړي، موږ هسې یو مسلمان هغه سره مرسته وکړو یا دا وی چې د دې څخه نړیوال او تشویش ولري چې دلته بیا هغه مذهبي دلی رانه شي، دا مشکل هم حل دی. یوازې چې اغیز لرلای شي غیر مستقیم هغه اقتصادي اغیز دی چې افغانستان یو واردونکی هیواد دی او تکیه د اوس لپاره په منځنۍ اسیا باندې ده. طبي خبره ده چې د اوکران جګړه به د منځنۍ اسیا هیوادونو په اقتصادي لحاظ باندې متضرر کوي، په نور ډیرو لحاظونو باندې. نو دغه ضرر بیا غیر مستقیم افغانستان ته هم رسیږي. په سیاسي ډګر کې زه بیا خپل باور بیا تکراروم چې دا جګړه نه نښلي. زه د اسلامي امارت ته زما مشوره دا ده په سیاسي ډګر کې چې دغه موقع څخه چې شرق او غرب یو نوی په کشمکش کې دي او د امریکا هغه ملکي تر سوال لاندې راغلي، دغه کوم ابر قدرتي چې دوی و هغه اوس د پخوا په څیر نه ده پاتې. مختلف جهتونه د امریکا له تفاهم او د هغوی له خوښې پرته ځینو مسایلو کې تصمیم نیسي. اسلامي امارت دی په دغه وخت کې خپله بهرنۍ ډیپلوماسي او بهرنۍ سیاست لا ډېر ګړندۍ او چټک کړي تر څو د دغې موقع نه په استفاده د افغانستان دغه سیاسي معضله په ښه توګه حل کړي. هغه داسې کېدای شي چې تیار نړۍ په دوه قطبونو ویشل شوې ده او جګړې ته نږدې دي تقریبا، یا هغه د چې تبلیغاتي جګړه پیل کړې ده. په دغه وخت کې دوی کولای شي چې د امریکا نه ځینې هیوادونه جلا کړي، هغوی سره مستقیم تماس ونیسي. دا اوس چې د خلیج سفر یا د ناروې سفر د اسلامي امارت دا هم د دغو
هڅه یو برخه بولم مشوره می داد
کدی باندې لګرانه واچوي احمد صاحب که په دې باندې لګرانه واچوي مطلب ستاسو دا دی چې هغه هیوادونه یوې خواته کړی چې له پخوانه امریکا سره مخالفت لري لکه چین روسیا او ایران او که د امریکا خپل متحدان په اروپا کې هغه ترې جلا کړی
دواړه می هدف ته تکل سه محترم چین او روسیا له پخوا هم په دې تکل کې و چې اسلامي امارت سره اړیکې جوړ کړي لیکن اروپایي اتحادیه چې پر اس کې دیني لوی هیوادونه دي لکه المان او ناروی ورکه هیواد یا نور داسې هیوادونه سپه چې هغه مستقیما د افغانستان سره خواخوږي لري او د افغان د امریکا په دغه يرغل کې چې په افغانستان باندې کړی ودلته به هیڅ زړه نازړه یا یاداو چې د لزړه څخه ګډون نو کړی دی مجبوریت په اساس ګډون کړی او دغه راز عربي هیوادونو سره امارات مستقیما روابط لاړی ټینګ کړی دی شرقی آسیا د انډونیزیا ماليزیا سره اړیکې ټینګ کړي او نور کوم هیوادونه چې هغه د افغانستان په قضیه کې
مؤثر تمامدای چې ګټور همات صاحب ک د طالبان حکومت نشي کولای نړی او لکتر لګیا یو یا دوه هیوادونه د تقانی کړی چې پر رسمیت او پیژني څنګه به وکولای شي چې دومره یو لوی سیمایز لوبه تلاس وچوي
زما هم دې خبرې په اشاره ده چې نړۍ اوس د امریکا له هغه کوم زبرځواکي چې د هغه دوی چې کوم نړۍ په خپل واقعي اخیستې ده لدی څخه ورور ووزی ډیر پراخه نړۍ د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژني زړی غواړي دا اوس یو یو نه پوهیږم چې وی وایم کې ونه وایم یو یو قوي کوشش روان دی چې یو یو لوی بلاک په خپل سر باندې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني دا اوس کار پر روان دی زه فکر کوم چې اسلامي امارت لپاره دا اوس ډیره اسانه ده چې د هیوادونو سره مستقیمه اړیکې جوړې کړي او د دغه موقع نه چې نړۍ په د شرق او غرب ترمنځ په کشمکش کې مصروف ده د امریکا هغه کوم ویلیو چې وایي د ابر قدرتۍ هغه هم راچته شوی ده د دې لپاره استفاده باندې اسلامي امارات باید ښه سیاست ولوبوي او د دې ممکن ښه استفاده وکړي
مننه احمد صاحب وروسته په خبرونه کې غواړم له تاسو نه دا هم وپوښتم چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې به په هغه صورت کې چې روسیا پر اوکراین برید وکړي څومره زیانمنی شي په دې اړه مخکې استاد صاحب یادونه وکړه غواړم له تاسو نه هم دا وپوښتم خو اوس ورځم چون په همدې موضوع کې یو ځل صاحب صاحب نه پوښتنه کوم استاد صاحب تاسو په نظر څومره امکان لري چې طالبان له دې موقع نه لکه څنګه چې همات صاحب وایي استفاده وکړي د ځان د رسمیت پیژندنې لپاره او د دې لپاره چې د امریکا پر وړاندې یو قطب یا نوی قطب جوړ کړي
ملل زتر بخی د خبرې سره د امارات صاحب موافق ما چې اسلامي امارات باید ټول اهل ځل خپل تر شروع کې دوه یا نه شروع کې دوه د جنگ په شمال کې د غرب د روسي سره دا فعالیت باید وکړي چې خپل موقف معلوم کړي که افغانستان پر اسلامي امارات نړۍ د خوانه ګاونډیو د خوانه رسمت نوی پیژندل شوی نو بیا موږ خپل موقف باید مقایسه کړو د سره چې پاکستان په دې حالت کې بحث کوي ایران څه کوي ترکیه څه کوي د امونه اخوا ته نور یوازونه کم خواته رواني دي نو زه یوازې په ناپیژندل ځان باندې نشم کولای چې دا ټول تحمل کړی شم چې هم اقتصادي هم سیاسي هم امنیتي اسلام خو څوک را نه اخیستی چې هغه ایدیالوژي ده خپل ایدیالوژي ده امدا امارات د دې لپاره مکلف د اعلان د نوم هم دې ته ورته ده چې دا دې ایدئولوژي سره نه د شمال مقایسه کیږي او نه د غرب مقایسه کیږي ولې چې مستقله ایدئولوژي خپل لري مګر په روزانی ژوند کې په دغه حالاتو کې چې موږ ته پیښیږي په نړیوالو اړیکو کې موږ څنګه باید ځان وساتو کومه داسې متحدین پیدا کول او چې په عربي نړۍ کې یا ګاونډیو هیوادو کې چې هغوی نه د امریکې په خوا دي او نه د روسیې په خوا دي او خپل استقلالیت ساتي بیا نو موږ به هم مل یو او موږ هڅه چې په هغوی پیښې کې په موږ هم
کوم دي دا هیوادونه چې تاسو یې یادونه کوئ چې نه له لویدیځ سره دي او نه له ختیځ سره
زه فکر کوم چې یعنی کدا پیدا شي مولې کدا چې هیوادونه زموږ گاوان کې پیدا شي افغانستان یو د هغه نه دی فکر کوم ام دا اوسنی حالت کې چې نه مونږه د غربي خبرو پر روان یو او نه د شرقي خو پرون زموږ نه شکست خوړل او جهاد د سپاري شوی او ملیونونه قرباني او تلفات ورکړې دي موږ ځان غوندې یو هیواد په دې سیمه کې زنه وینم چې د افغانستان په موقف کې پیدا شي او همدا دریځ غوره کړی چې موږ سره لاس راکړي.
یعنی که مثلا تاسو یادونه داوی چې یو څه منځلاري هیوادونه چې د لویدیځ او ختیځ ترمنځ په اړیکو کې توازن ساتي لکه مثلا اندونیزیا یا مثلا ماليزیا یا ځینې نور هیوادونه د هندوستان دی مثلا چې یو څه توازن د دواړو ترمنځ ساتلی، له دوی سره افغانستان ملګری کېدای شي؟
هغه سره بېشکه ملګری کېدای شي، مګر هغه ډېر لرې دي ساحې نه بیا هم واقع دي او دومره موقف کې که هغوی وي لکه مالیزیا لکه اندونیزیا چې اسلامي هیوادو په کنفرانس کې په پاکستان کې خپل موجودیت وکړل چې د افغانستان په مورد کې څه ډول خواه دی ځان ته غوره کړه، یعنی ډېر څه ولیدل شول. غربي هیوادونه چې څه شی د امارت نه غواړي هغه تقریبا اسلامي کانفرنس کې په تېر کانفرنس کې په پاکستان کې دوی فیصله پرې باندې وکړله او داسې جدي اقدام یې ونه کولی په رسمیت پېژندلو د اسلامي امارت د افغانستان کې. نو بیا کاغو پورې هم افغانستان په رسمیت نه پېژندل شوی، امارات دلته بیا به نو اندونیزیا هم دومره ځان ته جرات نه ورکوي او مالیزیا هم نه ورکوي. مرستې کومک او اقتصادي د جنوب د خوانه صحیح ده چې دا کوو شي او زموږ مشکلات د اقتصادي رفع کړي، همغه نه به هم موږ منندوی اوسو، مګر د سیاسي لحاظه هغوی د افغانستان د اسلامي امارات موقف مشکل ده چې غوره کړي.
ډېره زیاته مننه همت صاحب. پر افغانستان افغانستان سره د نړیوالو مرستې چې د اوس د 200 میلیون ډالرو ژمنې شوې دي، البته که څه هم د طالبانو د حکومت د چینلونو له لارې نه لګیږي بلکې د مرستندویو هیوادونو مثلا د ملګرو ملتونو د مؤسسو له لارې لګیږي، خو په هر صورت افغانستان ته پیسې راځي، افغانستان ته مرستې راځي. د دې مرستو پر بهیر به د اوکراین د جګړې او البته بیا هم یادونه کوو چې احتمالا که دا جګړه پیښه شي اثرات او اغیزې به یې څه وي؟
طبیعي خبره ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله دا جګړه به یو پراخه جګړه وي او په دې کې به ډېرې پرمختللې وسلې کارول کېږي که خدای نه خواسته خدای مکړه پیښه شي. په دغه برخه کې به په افغانستان باندې اثرات منفي وي، د نړۍ توجه به اوکراین ته اوړي، د مرستو توجه به هم هغه طرف ته اوړي. لیکن له بل طرفه که وګورو دغه نړۍ چې په کومه برخه کې دا جګړه احتمالا که پیښه شي، دا د افغانستان په قضیه کې د مرستو په برخه کې مستقیما دخالت نه لري. منظور مې منځنۍ آسیا، روسیا او دغه هیوادونه دي. یعنی زه وایم چې ډېر تشویش به د دې نه وي چې دلته مرستی وزن دیگی. لبل طرف دغه جګړه به ډیره دوامدار هم نه وي که احیانا پیښ شي. د اوسنی عصر جګړې ډیری برخلیک ټاکونکي وي، عاجل ختمیږي. پخوانۍ جګړې په جګړو په څیر نه دي. شاید زه فکر کوم که جګړه پیل هم شي تر میاشتو به دوام ونه کړي، نو بیا حالت بیرته نورمال کیږي، وضعیت نورمال کیږي. له دې هر څه سره سره زه تکلف بیا هم په دې باور نه یم چې دا جګړه دې پیل شي. دا موږ تاسو وینو چې یوازې
همت سره پر احتمالاتو خبرې کوو. فکر کوم چې البته ما مخکې څو ځلې ټینګار وکاو چې جګړه نه ده پیل شوې، مګر له ټولو علایمو داسې ښکاري چې د جګړې لپاره لږ تر لږه تیاری روان دي او خبرداري هم ورکړل شوی. سوال دا دی چې دغه هیوادونه چې د اوکراین د اوسنی دولت ملاتړ کوي، چې اکثرا لویدیز هیوادونه دي، دا هم دغه هیوادونه هم دي چې له افغانستان سره تر ټولو زیاتې بشري مرستې کوي، که دوی هلته ښکیل شي فکر نه کوي چې د دې اغیز به د افغانستان پر مرستو پرېوځي؟
بله، ما وویل چې دا حتما اغیز پرېوځي، په دې کې شک نشته. له همدې امله موږ هم له نړیوالو څخه غواړو چې جګړې ته ولاړ نه شي. جګړه په هر صورت د دوی لپاره هم زیانباره ده،
او د ټول نړۍ لپاره د افغانستان لپاره هم ځان بار ده، په هر صورت ځان لري. هله موږ له نړیوالو څخه دا ده چې موږ د جګړې تجربه لرو، جګړه په هیڅ صورت باندې ګټور نه ده. دوی په خپل هم تجربه لري، تیرې نړیوالې جګړې کدوې راواخلي دي، روسي او د لوی ترمنځ کومې لوی جګړې وشولې، البته دوار او کونو ته ځانونه ورسېدل، لیکن پایله بیرته هغه ته و چې مخکې له جګړې و. نو زه فکر کوم چې دوی به په دې اړه فکر کوي او د جګړې ته به داخل نشي، او که داخل شي په هر صورت افغانستان ته زیان رسیږي، مستقیم یا غیر مستقیم. له همدې امله زموږ خواهش هم دا ده چې دا جګړه ونه شي.
مننه. د بحث په وروستیو دقیقو کې او بخښي په دا وروستیو دقیقو کې زه غواړم چې لومړی له صافي صاحب نه دا وپوښتم چې په هر صورت په افغانستان کې دننه د جګړې لپاره له اقتصادي پلوه که چیرته د نړیوالو مرستې له افغانستان سره بندیږي، افغانستان څه تیاری لري ورته؟
زه فکر کوم چې فرض کا خدای دې کوي چې دا جنگ زموږ روان کې د هیوادو په منځ ونه کړي، او الکه هم همدغه چې ول به ونه کړي چې هم امریکا او هم روسیه دا دواړه د امنیت د شورا د ملګرو ملتونو د سازمان دایمي غړي دي، او د دواړو هم په نړیوالو تړونونو کې امضا کړې ده چې د نړۍ سوله او د سولې خلاف کوم حرکتونه چې کېږي مسؤلیت د هغه چا په غاړه ده چې دوی پنځه واړه د ویټو حق لري او د سیکیورټي کونسل غړي دي. نو په دې لحاظ باندې دواړه باید فکر وکړي او فکر کوي چې که جنگ ته دوی زړه ښه کړي، معنا یې دا ده چې سوله د نړۍ هم همدغه خوړه به په هغه هېواد کې چې اول ځلې دا حمله شروع کوي. نو په دې لحاظ باندې دا به ونه شي، مګر که احیانان ډېر لطار هم شي په خپلو دعوو کې په جنګي حالت خبرو کولو کې دا مرستې، لکه څنګه چې احمد صاحب وفرمیل دا کمیږي په افغانستان کې که قطع نه شي، نو یو اندازې ته کمیږي یا رسول هم مشکل کیږي، ولې چې هغوی مصروفي بلې خواته. نو اسلامي امارات باید اقتصادي پلانونه خپل د داخلي منابعو نه دومره زیات لاس پې باندې بار کړي او په راویستلو شروع وکړي چې دوی احتیاط نشي بل هیواد ته د اقتصادي د لحاظ نه تر هغه اندازې چې خلکو ته ډوډۍ ونه رسي.
ډېره زیاته مننه. او حماد صاحب، که چېرته د جګړې د پیل په صورت کې که چېرته جګړه پیل شي، عملاً په هغه صورت کې افغانستان د دې جګړې د اقتصادي زیانونو او عواقبو ته د طالبانو حکومت څومره چمتووالی لري؟ یعنی بدیل اقدامات به څه وي؟
هر نوع اقدام چې هغه د افغانستان د ولس د ناخوالي ورسره درمانېدلی شي او مشکلات ورسره کمېدلی شي، اسلامي امارت به له هغه څخه دریغ نه کوي. موږ تاسې که فکر وکړو نړۍ څو قطبونه ده، که یو دوه قطبونه دلته مصروف شي یو شمېر قطبونه بې طرفه پاتې کېږي، اسلامي امارت به له هغه طرفه بیا خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. یو شی چې جناب صافی ته اشاره ورته وکړه، دا ډېره اساسي ده چې دغه هیوادونه دواړه امریکا او روسیه دوی د نړۍ د سولې د نړۍ مسؤلیت دوی د غاړې ده. که چېرته دوی جګړه پیل کوي، نو دا پړه به د جګړې د نړیوالې جګړې بیا د دوی په غاړه کیږي. په هر صورت خدای دې نه کړي تکلیف چې دا جګړه به پیل کیږي، موږ ته هم زیان رسیږي، نړۍ ته سیمه ته زیان رسیږي، او که بیا احیانا پیښېدله نو اسلامي امارت به له هیڅ راز هلو ځلو څخه دریغ ونه کړي تر څو خپل ولس په هر لحاظ باندې د دې جګړې له زیانونو څخه وژغوري.
ډېره زیاته مننه. د بحث میلمانه او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحق حماد چې اوسې خبرې کولې، او همداراز د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای، له دواړو میلمنو نه مننه کوم، او د 15 دقیقې تر بل بحثه پورې مو په خدای پاک سپارم.